او ارزونې لپاره یو روغتون ته لیږدول شوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پېښې په اړه څېړنې پیل کړې دي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی وو او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان سوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته راز زده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکي اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
اے وګلاله
سوای ماله
زرا زچ لوبي وکړو.
دا دا درغلم
ولې دې تمره نه وخته ک
لکار مې و
څه کړ دی و
ل پلار سره مې سبق ویلې.
ښه دا خو به زم ل مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود رزا نور ماشومانم رزی.
اوهو جاکرته و خلی دی مبارک شه.
خیری سی
نامی خدای دیوی ده سوره کلی دی.
مور من ویل چه کلی در سرخ کاری.
هو دیر کلی در سرخ کاری.
پلار من ویل چه سری دی جاکرت دی آغونده.
خی در طویلی نروغه کی گم بنه.
دام پلار ما تا پا بازار که اخیستی دی.
قیمت خوبای نوی اخیستی؟
نه ویلی چه پلیلام که مرزان او اخیستر.
خا خا اوز با دی تو جمعه پا کی خطیر شی.
ملاله رزا چه اسنو لوبی وکو.
سمه ده خکوما لوبی وکو.
تو وایا پا تال که اوزنگو که نواکی وادکو.
رزا نواکی با وادکو.
سمه ده سندره با مرسره وایو.
تی خوایه خو کاشکی مو چنبام را وڑی وای.
نن خیر ده بلا رزا بیا چنبام را وڑو.
گلاله آغا شب سمه ده چه ده خواته رزی؟
کومه ده زخوی نبینم.
آغا ده چنان لونی نه دی خواتا.
خخا اومیلی ده ده سمره پا خور خیر پرده.
هو تلال ته پا خور دوری کلو بیگی.
ته صبر چیزا پیغاگو کم. شمسا ای شمسا
سوای گلالی
رازا دل تا با لوبی وکو.
نا زستدائیم
ده ولی ده سا پا خور خیر پرده.
حال تا پا خور کم لوبی کولی.
نور مشمانم در سرو.
هو
رازا اوس بدل تلوبی وکو.
گلالای خدر توایی در دل پاک زایده.
نا کور تزم لگم تبا دا.
خیا بیا خو کور تلاشا آرام باوکی.
چنار گولا و چنار گولا
چنار گول دی جارشا چوائی کاکا خوشالا
تلک دل تراشا
کاکا خوشالا لک صبر آتا وکا چی دا یوالا پا دا غنمونی نی اخرم بس بیا به در شما کنه.
ده غنمو نینه ده داروشا هاگه در سرکی ده بیا به دل تا اخری.
خدا کور ده لغایر دکرا خو دستلو خو به در شم. خدا ویا چه خبرت ده
تو خو یاو زل دل تا راشا بیا به در تو هم چه چه خبره ده.
وایم پا پکو چه چه ده برنو پا چو خو به در شما داده مخی تا دی ولاریم. اوس را تا ویا چه چه تا دی را وگوختم.
ته دې مخامخ چمن ته وګوره.
مخامخ چمن ته وی دا شکل جوړی
زمور ته ایران شاوخوا څه شی لټی بیا کینی او جاړی بیا بیرته خو دې خو ګرځي بیا کینی او جاړی اوخ کې پاکی
د دې کول نه غلې ډک شي چې دا به څور پې کوي.
خدای دې خیر کی زما خو ډیر سخت زړه پې وخوږي.
کاکا خوشاله کدی خو کوي دلته به راو غواړو او در جنه بختنه با تری وکو.
سامه ده ورغک که
آشقه ای واشق گلا تا توایم سوای چنار گلا دلتا راشا کور دی لغا لیر دکشا چی بیاد سه در پیخه ده.
نه حال تا ندرزم تراشا چی زما ورک کسرا و لطاو.
خدا دادای دسترگو پر اب که بدر شم
وایم زر راشا گوندستا پا برکت خپل ورک را پیدا کم
کوسی لغالی ڈاکشا دادای اوایا صدر نورک دی
چنار گولا کلنگی چرک را نورک دی
نو تا چوائی چه دلتا با راغلی وی
راغلی با نیوی زوایم چه دلتا بای یا پی خیبرتی وی او یا بڑا که
وایم کور دی لغالی ڈاکشا دا تو چا آوتی باوتی وایی ایت می سر پی نخلاسی گی
آوتی باوتی نویم وچه نارگولا از نجی مت مصیبت دک پل کو لنگی چرک وخی را بادی خوڑی لیوی
خا خا اوز می سر پی خلاش تو وایی چه مت بستا چرک لا کردی وی او اغا بای منگ تی حلال کردی وی
او کنا اینا دی اوز مازگو کارو کو آغا پیزی چه ما و تاو کاکا خوشحال ور کردی وی کنا آغا بای پتی کردی وی
یارا کدا باد خوی کردی وی بیا بای زام خوکشم
بس ته د چرک نخې لټوه بیا زه پوهېږم او همت مصیبت
دغه دی د چرک پخې پرتې دي خو ته یې وګوره چې دا ستا د کلنګي چرک پخې دي او که نه
بس همدا زما د ځواني مرګ کلنګي چرک پخې دي
وایم کور دی له غلۍ ډک شه تا څه وپېژندې د نورو چرګانو پخې هم خو همداسې وي
زه پېژنم یو خو منګلې پیسې کړې وې او بله دا چې
ڈانڈوری
د دې لپاره چې کلیواله همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي او کای راته وانه خست دا کله بیا تاسو ته پریدم او زما
وی مور نس می
وی شمس سویا څنګه دې دیوال ته څنګه لگاوله دې اوس ګیروی کوي ولی
شریفی تروری ناز می درد کوی
وی ترور دی جارشا تی صبر چی منگه میکیدم لکو می رئیسی دی ناز خود یگی زویا
لک مخکمی اخ بابا
وی دا خو قیم کهی نو کور تا ولی نزی جیکشا کور تا زویا
کور تا تلونم اخ نور نشم تلالی
اوی جار جار تی صبر زو امید تغکم امیدا زویا وا امیدا
سوائی موری دلتا دن پنگر کیم
زویا تی یو زل گلتا دا باندی را اوزا
کدا موری داد در اخلم
مخ پل کرتا اخوی مخ کرتا ویسی
موری اس خبره ده
امید زویا شمس مریض ده ده خندی گل زوی
اس مریضی ده
زویا نسیم خوگیگی او قیم کبی
شمس دیر پازابی
امید زویا زو خوایم چه شمس بغیه که وخلا او دو دوی کور تا یوسا لک زرکا
نه موری زویم چه حال تا بینو رودو
ولی زویا
دا سدا موری چې دا سمو د مخ کې د شمس پلار مریض شو اوس هم په کور کې دی او خلک په پښتني ته ورځي چې شمس په دې الوی ویني ټول کورنۍ به لاور ته خپه شي
امید لالا ما خپل کور ته سه
شمس ته مخه پکېږه تا به داسې ځای ته وېسم چې زر ښه شي
نه ما خپل کور ته بوزه
شمسا تا ڈاکٹر تا اڑو چی ڈاکٹر دی معائنہ کی مرض با دی معلوم شی دوا با در کی گل غندی با خشی مورے دا سی باو کو چی شمس با دن نزبو کر یوسو لگا آرام باو کی که شمس دو دوی کور تا یوسو مور او پلار با دیر ور تا خپا شی
سمد زویا شمس با دن نیوسو خوستا مقصد دادا چی ڈاکٹر با دل تا پسی راولو
نا ڈاکٹر رو تا نراولو
مخپل کور تا ویسی اخ امور پس می خپشویم
تا دو خدای خکی زده هم دستیم لکه مور خلا دی جارشا امید زویا
وای امور ایسه دی ویل
تو وای چه دکتر نراولو نکور که خدا رو درمل نشته دا با چنگه کیگی
دا سی بو کو چوز به شمس دنه کورته یوسو زبا په خیالی پسی ورشم اغا به امر سره وی شمس به کلینیک ته یوسو چې معایناتی وشی
کا کا خوشاله کور دی لغلی ډکشا دادای د کلی میدان ته خو راغلو اوس ته امر کوا چې څه بخرو او څه بسکو
چنار ګلا خبره دادا چې اوس نو د عاشق څار کوا حسنه چې لیوانتو بو کی
بی غمه اوسا چې دا مازی ووینم لاسونه به ټینګ ونیسم دنګ ته به ایم پرینه
هو خیاران وای چې غوټه په لاس خلاصیږي خلی ته حاجت نشته د عاشق او همت خان ترمنځ خبره به په پرده کې جوړه کو
کاکا خوشاله ته خوای کنه عاشق ملامت نه دی زه خوایم چې پریدا دایمت مصیبت لګرسواشي بیا نو
مکا وچنار ګلا د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده
نو دا خو دایمت مصیبت اول ځل نه دی یو ځل مخکې هم نغې وریجې ترې غلا کړې وې او هغه دی عاشق خو راغی
ای واشقه پام کوا پام کوا چې ډول ته ډنګ ورنه کې حالا چې نارګولا ور منډه کا
سمه ده اے واشقا ګوره چې ډول ونه وکه
ګوره چې نارګولا چې نه دی رانه شي درته وایم نه نشه خوش به کلاس اقواشا
اے اے کلی والو اے تاسو ته وایم
چې نارګولا خو به خوش ګوره لازم ته خو نه لره خوش ګوره
اخ ظالم عاشقا دا دې غاخونه دې کداري څوکې کور دې نه غلې ډکشا اخلا زما ورغوي دې نه ته سړی کوي وای ظالمه
اول به ته ویل کړه چې نه برانې دې کېږي په خبره نه پوهېږي ته خو
عاشق زولې درته غواړم زنه دې نیسم چې دا خبره ټول کلی ته مکوا زه یې درته حلاو
خوشاله ده څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګو او اوس تاسو ورته سوالو زارې کوي
ملک صاحب حضرت خانه ته اوس دلته نګ دی راشه چې د عاشق په داوا او دنګلا ده خبر کو
ملک صاحب له ما سره ډیر ظلم شوی دی کتا ځکه کلیوال مې غمو نه خړی نو له دې کلی نه کډه بارم کډه
او خدای به هر مشکل اسانه کی ته غم مکوا له تا سره به هیڅ څوک ظلمونه کی
نه ملک صاحب ما سره ظلم شوی دی ظلم بالکل
وا عاشق کور دې غلې ډکشه خدا دی ملک صاحب حضرت خان هم راغی او کاکا خوشاله هم دی دوی بس هغه مفری
ملک صاحب تاسو راځئ چې دلته کینو په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوه کو او بیا به د روغې جوړې یوه مناسبه لاره ورته پیدا کو
خوشاله ګل خبره دی وکړه راځئ چې دلته کینو
ښه عاشق اوس د خپل خبره ملک صاحب ته وکړه
کاکا خوشاله له ډېره درده زما پخله کې لاړه وچه ده خبره ته ورته وکړه
کور دې لغلې ډکشه کاکا خوشاله عاشق وای بسم الله کا دادا آدم خان او درخانه نقل ورته تیر کا
مالک صاحب خبره دادا چې ما چنارګل او عاشق یو میلا جوړ کړو په دې کې محمد خان هم را شریک
ښا بیا څه وشول
بیا دا وشول چې محمد خان زموږ په پیسو چرګ راوړاو او لا هغه نه موږ ته خوروا تیار کړه
ښا
خدای دې محمد خان ته هدایت وکړي دا سخکاری چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وای چې زما کولنګي چرګ ورګ ده دا سخکاری چې همغه مختالل کړه
امداس د ملک سر زما د چرګ په خیو وړا کې مې امدل ته پیدا کړې چې امدل ته مصیبت مخته خورا په خوله
نو تا د خپل چرګ په خې څنګه پیژندې
په خې به پرنګ پیسې کړې وي او بل دا چې د سپیر زره پیسې به ورچولای وو هغه ترې غلا کړې ده
ملک صاحب دا عاشق په خبرو کې ټکای دروغ هم نشته رښتیا وای
احمد خان خکار نه دا کړای دا سبو کو چې زه خوشحال به دا خبره جوړه کو ان شاء الله چې عاشق ته بخپل حق ورسیږي
خیر وسې ملک صاحب کور دې ودان
شمس بچو څنګه یې
اوس لکھیم
نس خو به درد نه کوي
نه ډیر درد نه کوي
قائم نه کوي
نه
فرزانه مریضان څنګه دي
ډاکټر صاحب خالد خدي عبادت نه دي
شمس څنګه ده
شمس له پخوانه خدای
ته صبر وکړه چې زه یو ګورم شمس بچا ته د سترګې خلاصې کا
آفرین اول له خو به شوې کنه
هو ډاکټر صاحب خیم
فرزانه د شمس معاینات راوړې دي کنه
اوس به راوړې ها غدې وروري راغې
خیالي څه ده وکړل د شمس معاینات دی راوړل
هو ډاکټر صاحب دا دی را مې وړل
ته ما ته راکا چې زه یو ګورم
خدای ډاکټر صاحب دا 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 غدی دا ډاکټر صاحب دا
دا د معایناتو نتیجه خو هماغسې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه.
ډاکټر صاحب، مریضي خو باید سخته نه وي؟
چې بې احتیاطي ورسره وشي هره مریضي سخته ده، خو که احتیاط وشي بیا سختې مریضۍ هم جوړیږي.
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب، څه مریضي ده؟
داسې ښکاري چې د شمس مریضي له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده. شمس بچو، کله خو به د ناپاکې اوبه نه څښلي؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب.
چیرته لوبې کوې؟
په کلي کې. هلته د خړو اوبو یاله ده، د هغې تر څنګ لوبې کوو.
چې تږی شې هغه خړې اوبه دې کله څښلي دي یا په کې لمبېدلی؟
هو،
په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي، د ویلې اوبه هم څښي.
فرزانې، کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه، ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي. دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي. خیالي وروره،
مهرباني ډاکټر صاحب، څه مو وایل؟
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی و؟
او ډاکټر صاحب، وپوهېدم. شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څښلې دي.
های شاباس، وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
شمس بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې، پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالي، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکو.
فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوي چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه ملک صاحب، حضرت خانه، اوس ته وایې چې څه وکړو؟
خوشاله، زه خو هم چې دروازه به ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره، د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
اوهو ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشي.
کور دې ودان.
په عزت او همت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیښه خو به نه شي وي؟
خیر او خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده، نو راځي دننه حجرې ته بلاړ شو، یوه پیاله چای به موسکو.
د چای د جارشم، همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو میلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره ور یاده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو، چې نه ته بدنامه وي او نه عاشق خپوي.
څنګه؟ د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګله هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهي، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ لا کړه، هغه پیسې دې ځان ته وهلي دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما کولنګي چرګ لا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوا د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې. ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
داغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وینو.
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کې، په ټول کلي کې به د سپکه بڼه کې. اوس هم زمونږ خاطر وکړه، کنه ډولې وه او ټول کلی ته اعلان کوه.
کلی ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه او خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلی کې رسوانه شي.
ملک صاحب، زه به پې فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړې هم وې چې هغه ما عاشق ته ورسې. په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مونږ کم. ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته وایا چې لازم تر لندن اخلاص.
شبنم لوری لکه چی ستړی کړی؟
نه تروری ستړی نه یم، خدای چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالیږي.
په لاسونه دې برکت شه. ها دا د چای پیاله ورته وڅښه، دمه به دې جوړه کړي.
خیر یې سې ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې دا څه زحمت دی، ته په کار بوخته وې. تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دی وی دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې زه بختوره یم چې تا غوندې انګور لرم، د هر شي په قدر پوهېږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډېر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی صدیقی، میلمانه منی؟
میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین ستړی مشې؟
ښه ده شي صدیقی. اوهو سترګې دې روښانه، دا دې ګور خو دې راغلی دی کنه؟
خیر سی نسرین خورې، دا ډیر وخت نه وتللې، ما ویل یز لاړه شي.
نسرین ترورې ستړی مشې.
شبنم خدای دې ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه ان شاء الله.
امین. نسرین په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوې قبولې که.
ترورې دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیاله هم در واخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوشه جان دې شه، صدیقه ترور مې تیاری شولی و.
نام خدای دې شبنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنگین خوان به یې مرۍ ریخم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به یې چې کسب زده که پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې د داسې ښه سړي مېرمنه ده. ګورې که زما منی یو بل کار وکړي.
ووایه نسرین ترورې څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خوان به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یاستئ، دته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پې اخلي که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې راغلی ډک شه چینارګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کېږي.
او چنارګله بیا څنګه له ځان سره بونګېږي؟
یاره منم دې عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو دغه ده ته راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه د سترګو په رب کې به درسره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله که
سبا ده. بسم الله ونیسه
دغسې، بس هم دلته به کېدو.
خانو تا د خدوس خبره وکړه؟ وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې پکارېږي، نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرک غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دې ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم خبره دې منم. یاره تکړه سړی چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادا یې راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکړئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دی کوه. ځه
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان ژوندی اوسئ.
مه خوارېږي عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس سو ما ہمت مصیبت تبا خیرا نہ کو بد بدر تخ کارش
عاشقا خیرا کی نوی دعا ورتا وکا چ خدای ہدایت ورتا وکی
کا کا خوشالہ گیو متل دے کنا وای چ زڑ خشی دعا وشی چ کلا ہمت مصیبت زبا د کلنگی چ تاوان را کی بیا دعا ورتا وکم
دا کار بم شی وسڑیا حق بہ حقدار تا ورسی گی خوتہ بہ یو کار کبی چ زمو خبر بہ منی
استاسو خبر بہ خود منم خوزم یو شرط لرم
خانو شرط دت سبا
شرط می داده چه همت مصیبت با یاد کلنگی چرک تاوان را کوی یا با خواه کلنگی چرک را تاخلی ریختیا آقا ده چرک ده پا خود سپین و زارو کرده آقا با اول را کوی
دا خو با اوشی خود ملک سب مقصد داو چه تا با ده همت خان پرده ساته او چا تا با نوائی چه همت خان ده کلنگی چرک لا کرده
سما دا زخو مخلی تا دو پا با کلپ واچم خو
خو چه؟
خدا چې زما د کولنګي چرک بانګونه زما ګاونډیان نه وري نو دوی په خپل پویږي چې د عاشق کولنګي چرک دیدار نه دی تختوله مصیبت خلا کړی او
خانو ګران اوریدونکو تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی و او د ناروغۍ له امله یې دا و چې هغه په ناپاکه ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ اوسي او ناروغ نشي خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تر بیا خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
دا آزادی رادیو دا آزادی میلما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ یاست. دا آزادی میلما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانی. نن د آزادی میلما په پروګرام کې له داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوس جان باس نن په پروګرام کې زموږ میلما دی. پایل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکي دي او نمبرنې زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه. هو بالکل، زه غوث جان بازم، پیدا شوې په کابل کې یم. د کابل ښار په یو لړې منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلې خامخا بلې شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و. د دغې تپې د ګلکشتې تپې په لمنه کې دغه هلته زموږ کور و، او زه دغه هلته دنیا کې پیدا شوی. لومړنۍ زده کړې مې په کارتې پروان کې، بیا په کارتې ناو کې تکمیل کړې دي، بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې، لیسه نجات.
یاد وی یا دغه ورځې نه کومه خاطره لري؟ ځکه د خونځي نمړی ورځ داسې وی چې کله کله د چا نه هیریږي. تاسې دغه نمړنی ورځ نه څه خاطره په یاد ده چې خونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي پاول وختونه کې؟
بالکل مې په یاد ده. البته چې ژوند خو نو مختلف خپل حالات لري، هغې ته په نظم ډېر عمیق. زه اوله ورځ خپلې امې سره مکسجانې سره مکتب ته لاړم، یعنی هغې زه مکتب ته یوړم. او یادېږي مې چې زمونږ معلمه حاجره جان نومېده، ډېره ډېر یو ښکلی انسان و، ډېر مهربانه ښځه. نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي، خو که حیات کې اوسېږي تل کله نور هم ژوندی اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجره جانه خو ښه روغبړو، ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې. یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی و، ما ته هم چې د دوه جمع دوه څوکېږي، زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به دا څوکېږي. نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه. خو دول مې یادېږي چې اما مې هملته په مکتب کې چېرته راته منتظره وه، بیا بېرته لاړم. هغې ته مې وویل چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړ.
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې، ښوونځي کې څنګه تکړه وې که نه وې؟ که تکړه وې، کوم مضمون مو ښه زده کېده؟ کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولږ ما دغه د مکتب نه، د ابتدایي مکتب نه را شروع تر پاسترلم تمن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه، هغه که تاریخ و که جغرافیا و نور ورته مسائل و، نو هغه ته مې ډېر شوق و. تاسو به باور نه شي، مې هغه وخت کې زه مکتب کې وم، کېدای شي نه به لیسې ته تللی وم. نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو، د ټولو قارو، د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه، غرونه، ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده، هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. بیا په لیسه کې مونږ هلته یو جریدې دیواري به ورته ویلې، هغې سره مې هم همکاري درلوده. ځینې وخت لیکل، کوم مقاله به مې لیکله، دا ما وخت نه چې ما شوق و. او بیا همدغه جریده دیواري باعث شوه چې ما یوه ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان، هغې سره مې همکاري کوله. غیر مستقیم خبریال مو نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول، لیکنې مې کولې هم په درفش جوانان کې، هم په آواز مجله کې، عرفان مجله کې، ځینې نورو مجلې کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل. کمکیانو انیس و بخیه و کمکیانو انیس و هغې کې هم ما ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې، هغه به نشلېدل. مقصد دغه ادبیاتو سره
جنبا صاحب، دغه نوې ځواني او ځواني ته چې هلکان ورسیږي، عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي، بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی، کور ته جنګ راوړي، یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځواني کې؟
واقعیت دا دی چې هغه چا خبره ډېر کلنګي م نه وم، او ډېر نه د درسو کې، مکتبو کې، په کتابو کې. که تاسو ته کوم وخت ما خپلوان به رابر شي، تاسو پوښتنه وکړئ، زه به همدا کتاب وکړم، به تل غر کوم. او نو جنګونه مې حتماً کړي دي، هېڅ شک نه شته. خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مفتکر د جنګ اوسېږم، یا کوشش میکوم چې ګډه وکړم، کوشش د کوم منازې نه ده، یو رقم ته یو تفاهمو کوم، ځان تیر کوم. البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا را باندې کوم نوم ایښودلی یا چا داسې تمسخر کړی و چې کوم داسې به نه وم. یعنی کوشش میکوم چې هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي د اجر ته راو او می دنګل کې د شي د ذاتن ما کې د ډیپلوماسي به راکې وا چې کوشش نکوه د ټوټو کې کنجونه چې حالتونه د کم په تفاهم سره گذشت داره این اتاق تا دیگی سره آرکم هموار کم زنده پایگیم چطور نبودی که به موافقم یا به نو مخم اصلا کوششونه میکاول کوشش میکاول چه دیرو چه خاص و منازیو که تشنجو که داخل نشد.
جنباز صاحب کدام رته وای د کانکور لپاره مادهگی پانتون ته بریالی کیدل او شوق مو څه و چې کم پانځی ته لاړ شي؟
هغه وخت چې ما دولسم صنف خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زه د دغې نه بچ شولم البته او ما د ماته یو چانس برابر شو چې زه شوروي پخواني شوروي اتحاد ته راغلم او درسونه مې هلته پیل کړم لوړې زده کړې مې په شوروي اتحاد کې مکتو کې په بینلمللي اړیکو کې وکړې او موږ تقریبا اوولس کسانو چې په هماغه دوره کې راولېدل شولو او زه باید د فرانسې د څانګې د فرانسې په څانګه کې افغان ډیپلومات شوی وای په بهرنیو چارو وزارت کې مې کار پیل کړی وای. نو بیا هغه حکومت ډاکټر صاحب نجیب هغسې حالت سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وروسته کړی چې بیرته وطن ته
جان باز صاحب تاسې د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخواني کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسې چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډېر ښه انځورې یو ډېر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسې هغه مهال کابل کې وایي دلته مو مکتب ویلې دی تاسې د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای و؟
ولادت نشې یو پښتنه مو کړی چې عادي ورته ځواب نه شم ویلی او لاړم دې خاطرو ته. کابل یو کله چې زه کوچنی وم کوم چا ویلي وو چې کابل یو ملکوتي ښار. کابل مخکې د کودتا د څاون د کودتا نه زه هم د یو نظامي افسر اولاد یم د الازاد د وخت بر سبدارانو نه کابل یعنی دا یو لوی ښار نه و. دا یو ښار و چې مثلا د دې لکو یا پنځه لکو وګړو دپاره داسې په نظر کې نیول شوی و او د همدغنه خلکو دپاره یې کیدای شي چې هغه خدمات چې یو ښار یې باید ولري. البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نه و کوم پرمختللی هیواد نه و کوم صنعتي هیواد نه و خو ډېرې ښې توسعې په حالت کې و. افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسع یافته هیواد شي و لږ تر لږه په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خرم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د پاره ډېر لوی پروګرامونه درلودل چې شمول د دغه زیربنایي ځنګلچاو سره کانالیزاسیون نور شیان ټول پارکونه ښه سړکونه معاصر سړکونه په نظر کې نیول شوي وو خو متاسفانه چې د سالو کوټا سره ډېر شیان ړنګ شول او داخلي جنګ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان کې. خو بهرحال بېرته شرای شو تاسو پوښتنې ته کابل ښکلی ښار او د فرهاد دریا یوه سندره ده چې وایي درختان عکاسی پیرهدار کابل بود او غایتا. دا واقعیت دی چون فرهاد دریا اگر چې هغه په کندوز کې دی کله خو په ډېر کوچنیوالی کې راغلی کابل ته یعنې تقریبا کابلی شوی دی. دا رښتیا وایي دا د میدان هوایي نه را شروع خلیجانې چارایی ساتامه پوری یا امدغه چی تر چارایی پشتنسان پوری دغه تول دوال خواهی دا اکاسی و نوزیم قندریان گوندی ویلی و درختی ولی او با دی پسرلی که با دی اونو یا رقم بوی درلود یا رقم اتر با هر خواب خپورو چې یعنی تاسو د ژوند نه خواند اخیسته، تاسو په دې چې د کابل څنګه خریدته دی، کابل کې تاسو یو پیرادار نه درلود، همدغه عکاسي ونې د کابل پیرادار رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو، یو باعزت خلک همداسې بیا دا عکاسي په شارینو کې وي، په تمنی کې وي، په اطلاع کې وي، په کارتي چار کې وي، داسې د چینو خواته کوټې زندگی خواته نم یادیږي د کارتیناو شاشهید خواته په څومره وو که به نه وو، هلته کې بهشي نورې ونې به وي، خو د عکاسۍ معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلې حتی کارتي پروان کې کمې دي، په کلای فتلا کې، شارناو کې، ګلدشته کې، دغه د میدان جاده کې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دې ځای کې عکاسۍ ډېرې زیاتې.
جان باز صاحب کله چې دا دومره ښایسته کابل و، تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته، کله چې بیا تغییرات راغلل، تحولات راغلل، ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول، تاسې په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو، او په دې اړه راته ووایئ چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و، کابل خلیګه پوره کوله کنه؟
د وطن خلیګه خو فرزانه هیڅ شی نشي پوره کوله، وطن همدغسې چې موږ لږ زره داسې پارادوکسي حال ګرځو، دا موږ افغانان د وطن سره ډېرې لیوانۍ مینه لرو، خو یا وطن ولې داسې خراب دی کنه؟ په طبعاً چې په جلا وطني کې، په خارج کې، په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادګاه سره لا نور هم زیاتېږي، تشدیدېږي، او ته همیشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی، کوم فرهنګ سره تړاو لري، کوم تاریخ سره تړاو لري، کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نورم غږېږي، تقلیه کېږي، او ته همیشه په دې فکر کې. او کابل افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و، چې تا نه و، ډېره سخته وه، خو انتخاب نه و، انتخاب نه و، او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو، څه یو تعداد لاړل غربي هېوادو ته، استرالیا ته، کانادا ته، امریکا ته، نوکرال اروپا ته، خو زه یو په یو ترتیب هلته پاتې شوم، ځکه چې ما هلته واده وکړ او زما لور دنیا ته راغله، او نو زه هلته پاتې شوم. بیا شم چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو، تقریبا 11 کاله زه وکیل د مدافع وم. په 2001 کال کې بیرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته، خو افغان سفارت کې په مسکو کې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي پانګه کې، ته 2011 بیا لاړم افغانستان ته، هلته په فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس ته تبتو رسیدګي به داره، یا دغه ریاست ته د هغې رئیس شو تقریبا 11 میاشتې شاوخوا هلته وم. بیا بیرته وزارت خارجې ته راغلم، همغه سفارت کې مې بیا کار کوو. ژوند داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار، او دا ښه وو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم، او دې راته دغه زمینه مساعده وله چې ډېر هغه نه شم، جلا وطني نه ډېر رنج ونه وینم، ګرچې ذهن مې همیشه په دې مصروف وو چې وطن به څنګه کېږي، وطن ته به څنګه ځو، دا هره شېبه په تاسو ټولو سره ده.
جان باسب که ستاسو شخصي ژوند ته راشو، څورونه یاست، اوس مو کورنۍ چرته ده، او دا چې واده مو کړی د څو ماشومان لري؟
ځان خو ما مخکې مې یو اشاره وکړه، ځان خپلې ناخوالې لري، متاسفانه چې زما مور وفات شوه کله چې اوه کاله عمر درلوده، او دا هغه وخت چې زما چپ ته ورغلم، هلته په تر کې چې توقف مو کړ په همدې چې ما مور ډېر پخوا وفات شو وروسته بیا پلار می خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسری توافق نه درلود تسلیم نشو متاسفانه شد هغه وخت زمامداران او خو شهید شو تسلیم نشو او خپل کما کته شو دراکته د لیوا او نه نیومه کته شار کې هغه کودتا چیانو تسلیم نشو او زما پلار هغه وخت کې د امنیتي قطعې هم کومندان و هم رئیس ارکان نو هغه یې د ملګرو سره شهید کړ متاسفانه داسې قصې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چون تاسو پوښتنه وکړه ماریا که نو د دې باره کښې اکثره نه راځي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباعو سره د یو سره واده وکړه تقریبا دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو کړی چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مقصد ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجین کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په
جانباز صاحب که په دې اړه راته ووایي چې کور کارونو کې څنګه یې اشپزي څه دي زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده مو د څه ښه پخولی شي
ښه ټکې ته اشاره وکړه هغه وخت چې محصل وم بې له شکه چې هر شی مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړه خو دې کار کښې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنی شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نو اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته او بیا ډېرې ځای به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې آخه کړم خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره دا مزهدار وي با کیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي د نیکي شک نه لرم
یوازې دومره ضمانت یې کوئ چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل پیره به بده نه وي هو دا چې څومره خوندور به وي څومره په کښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ډېر شیان ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري څو دقیقې نه نه پوهېږم بیا تم پاتې شي بیا بلاخره دا کاسه خوراک ته ماده شي
جانباز صاحب دغه عمره عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکې شته ده چې تل ستاسو په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه خو مې ډېر پردېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې ما چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته اوسي بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کښې وه چې لور یې درته مې ویلې وایي هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټولو دنیا د نجونو نه ښایسته اوسي اوس ویلی شم چې همداسې ده زما لور ډېره ښایسته ده نامخ ده
خدای دې درته ژوندی لري جانباز صاحب په وروستیو کښې هم که راته ووایي تاسو د سیاست په ډګر کښې کار کړی دی په دې برخه کښې مو هڅې کړې دي هلې ځلې مو کړې دي دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي تا تاسو د افغانستان راتلونکي څنګه ګوري او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغه ته د یو چا په صفت باندې چې ډیره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډیره بریده دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډیر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډیره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان باندې لا نور هم ځلیږي په بنیلي نړیوالو اړیکو کې. البته نن دې پات وضعیت مخ د افغانستان د لوی سیاسي نظامي امنیتي اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دې زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالتونه راغلي دي نن کې دی شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو که تاسو افغانان هستی منظور مې دا طالبان دي او دغه خاورې ته متحد هستی دا خاورې د منځمور د دې خاورې تاریخ مسخه کوي ما د دې خاورې تاریخ فرهنګ ارزښتونه مسخه کوي ما د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي م کوي. دا خلک په دې شي تحصیل وکړي ځان او تامره د بل چا مکو وابستګي مکو نور په سیزان تلل دینه مخ نیوي وکړي. راشي افغانانو سره مذاکرات که تاسو اختیا سره د واسبینو د فاسدینو خلافت دی موږ هم هغه واسبینو فاسدین مپری کوتل او افغانان ډیر لوستي خلک لري. افغانان ډیر پرمختللي خلک دي ډیر مسلکي خلک دي. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا موږ خویندې میندې تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. دا اوس ما سره د افغانستان یوه خور یوه لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په ضربین لیدل کېږي ده. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم ولې د حقوقو نه محروموئ؟ دا حق تاسو نه لري نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځوان غږ دادی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي جرات پیدا کړي منسجم شي نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کړي بوتان جوړ نه کړي. بس دی خپله راپورته شي یو نفر وټاکي یو برنامه یو تګلاره رامنځته کړي لاړ شي ځان مطرح کړي په جرات او داسې په ښه معنا د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي دننه په افغانستان کې واخلي په منطقه کې په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ کې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو درکړي دا طالب به تاسو ته حق درکړي نه نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي نه نه که سبای ځکه چې طالب د رشتیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیسي چې هغه د تبیخېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده منسجم شئ خپل یو حرکت رامنځته کړئ خپل یو مشر وټاکئ او د افغانستان د لپاره پروګرام وړاندې کړئ.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری دا شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله